آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په کابل کې یو شمیر سیاسي او دینی شخصیتونو په عربستان کې د دینی علماو له هغې ناستې او فتوا چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله ملاتړ وکړ. د لوګر د ولایت په مرکز پولی عالم کې ناپیژندو وسلوالو یو بل ښوونځی هم سوځلی دی. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په بلجیم کې د ناټو په سرمشریزه کې د قاطع ملاتړ په پوځي ماموریت کې د قطر او متحده عربي اماراتو د شاملېدو رسمي اعلان وسو. د ناټو سرمشریزه د بلجیم په پلازمینې براکسلز کې وایي چې د پنځشنبې په ورځ یوې ګډې اعلامیې کې په رسمي ډول له متحده عربي اماراتو او قطر څخه مننه سوي چې د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استوي. دا له 2001 کال راورسته لومړی ځل دی چې د دوه عرب مسلمان هیوادونه په افغانستان کې د ناټو ماموریت کې ورګډیږي. ترکیه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت برخه ده. د ناټو مشر سټول سټنربرګ وویل چې دغه سازمان پریکړه کړې چې د 2023 کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره پر مرستو ټینګار وکړي. هغه وویل
Today we also decided to sustain our presence in Afghanistan and the conditions indicate the change.
نن موږ پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل حضور جاري وساتو او هغه شرایط ته وګورو چې کده بدلون راوستلو سبب وګرځي. افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کول مو د 2023 کال پورې غزولي. افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې چې د 2023 کال پورې به د خپلو نظامي لګښتونو ډیره برخه په خپله برابروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ناټو د سرمشریزې پر مهال د تر انتقادونو وروسته د ایتلاف غړو هیوادونو د دفاعي لګښتونو زیاتولو غوښتنه منلې ده. هغه پرون د بلجیم په پلازمینې براکسلز کې د ناټو متحدانو سره د نه پلان سوي بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې د دې ایتلاف غړو منلي چې له خپل وخت مخکې به د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% په دفاعي برخه کې مصرفوي.
It's been about at a minimum
موږ نن ډیر زیات پرمختګ وکړ. اوس مهال دوی لږ منه کړی، نو دوی به تاسو ته دقیق شمیره درکړي. خو له تیر کال راهیسې دوی اضافي 3 میلیارد ډالر مصرف کړي. دغه شمیر د مختلفو هیوادونو لخوا ورکړل شوی دی چې امریکا نه پکې شامله. ناټو په 2014 کال کې ویلي وو چې تر 2023 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر دفاعي برخه مصرفوي. د ناټو مشر داسې وویل
All allies have heard President Trump's message loud and clear.
د ناتو ټول متحدینو د امریکا جمهور رئیس خبري واضح واورېده. موږ په دې پوهیږو چې د امریکا د غوښتنای مشر د دفاع مسارفو کې ډیر جدي او د څرګند اغیز لري. ولسمشر ټرمپ له غوړو هیوادونو غوښتي چې باید د خپل کرنی عوایدو 40% په نظامی برخه ولګوي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د غلور مریم نواز د لندن نه پاکستان ته د لندن پر وخت پنځشنبه په شپه روان سوي دي. د پاکستان چارواکو په لاهور او د اسلام آباد په وایډګرونو کې دوالي کوټري لمخ له درولي ک په دواړو کې په یو وایډګر هم د داغوی الوتکه کښته سي، نو د اعتصاب د محکمې په امر د دغوالي کوټر د لارو په دوی اډیالا بندیخانه ته یوړل سي. ځینې سرچینو د امریکا ژغ اردو څنګه ته ویل دي چې د پنجاب پولیسو د وایډګر چارچاپیره او په ټولو سیمو کې سخت امنیتي تدابیر چنکړی دي چې هدف یې د خلکو او وایډګر ته د رسیدو مخه نیول دي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند پلویان هم هغه ته په خیر اغلی ته تیاری په داسې حال کې نیسي چې د لاهور موقت حکومت د دغه ګوند شاوخوا 300 پلویان نیولي دي او د هغوی خلاف اوس هم عملیات روان دي. د یادونې وړ ده چې نواز شریف او د هغې نوروسته د پاکستان د تګ پریکړه کړې چې یو ځانګړي محکمې په لندن کې د اپارټمنټونو د ملکیت په قضیه کې هغه ته د 10 کلونو د بند او لور ته یې د 2 کالو د بند سزا اوریول ده. په پاکستان کې به د جولای د میاشتې په 15 نیټه انتخابات کیږي. د رویټرز خبري اژانس په خپل نوي سروې کې وایي چې هند په نړۍ کې د میرمنو لپاره د خطرناک هیوادونو په لیست د لیست په سر کې دی. اوس مهال د امریکا په څیر په مختلفو هیوادونو کې هم جنسي زورمنی په پراخه کچه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د دې سروې له مخې د هند له مرکز نیوی دلی څخه نیولې بیا تر دې هیواد تر لیرو پرتو ښارګوټو او کلیو کې میلیونونه میرمنې په یو ډول له خطر سره مخامخ دي. هند د سروې په شپږو مهمو کټګوریو کې په 3 جنسي زورونو، انساني قاچاق او فرنګي او مذهبي مسایلو ناوړه هیواد بدل شوی دی. د امریکا مصدرات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي سفر پرون پنجشنبه د جولای په 12مه لندن ته رسیدلی دی. له ډونالډ ټرمپ سره د هغه میرمن مالینا ټرمپ هم ملګری ده. ولسمشر ټرمپ او میرمن یې پرون شپه په بلن په د جمهور رئیس په ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل سوي وو چې د برتانیې صدر اعظم ټریسا مې هم پکښې برخه درلوده. خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ پر ضد مظاهرې هم کړي دي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو لپاره ټیمونه تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې سبا د شنبه په ورځ به د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې درېم مقام لپاره سره مخامخ شي، او د یک شنبه په ورځ به وروستۍ لوبوي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کروشیا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا خبرونه شتاسو د واشنگټن د شوریز خبرې ده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ د پولي مومن پر امنیتی پوسټو باندې وسلوالو طالبانو په برید کې د ملي اردو نوښتنه سرتیری طالبانو وژلې او ولستنه نورې ټپیان کړې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورت لري.
تیر شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ د پولي مومن په سیمه کې د ملي اردو پر بیز په برید کې نه هیڅتنه د ملي اردو سرتیری وجلی او د هغوی تجهیزات یې لزان سره وړي. د تخار ولایت د والی ویان سنت الله تیمور امریکا غږ ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ د پولي مومن پر بیز چې د دشتیرچی او خواجه غار ترمنځ د دروازې حیثیت لري برید کړي او د ملي اردو نه هیڅتنه سرتيري وجلی دي. هغه وایي چې په دغه جګړه کې ولستنه نور سرتيري ټپین شوی هم دي.
بیز اردو ملي کې میون دشت ارچی او کوژغار منتهی شده دفاع میکردن اون شب گذشته از سر حملات طالبا سقوط کرده. 9 نفر دی حمله از کندک شش اردوی تخار ما شهید داریم، 17 نفر زخمی داریم.
د دشتیرچی او خواجه غار ترمنز د ملی اردو بیز چې له دغه سرحد څخه دفاع کوله او دغه سیمه د تعلقانو د خار دروازه یادیږي، دغه بیز د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط کړي. 29 افغان سرتیری وجل شوی او 12 نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې په بیز کې ټول تجهیزات، 3 رینجر او 3 همیا ټانکونه طالبانو نیولې دي او 2 نور امنیتی پوسټې چې د محلي پولیسو ځواکونه پکې میشتو سقوط یې کړي.
تجهیزات شون هم بهترش اختیار طالبو قرار گرفته. 3 رینجر او 3
هم از نیروها. د ملي اردو تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلي چې 3 رینجر او 3 همیه مرمیزه ټنګونه دي. د پولي مومن ترڅنګ د محلي پولیسو 2 پوسټو هم سقوط کړي. که دولت توجه ونه کړي کېدای شي خواجه غار ولسوالي سقوط شي. د تخار د دغه پیښې ټول جسدونه د عامې روغتیا روغتون ته راوړل شوي او له دغه ځایه کورونو ته لیږدول کیږي. یو تن ډاکټر وویل چې روغتون ته د ملي اردو د 130 سرتیرو جسدونه راوړل شوي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د مخالفو وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د دشتیرچی له خوا تخار ته د داخلېدو دروازه چې د پولي مومن بیزو خلاصه شوې ده او که خواجه غار ته د طالبانو د داخلېدو مخه ونه نیول شي کېدای شي د ولسوالۍ سقوط شي. د تیر اختر له 3 ورځنی وربند وروسته د لومړی خونړۍ پیښه ده چې د ملي اردو 29 سرتیری پکې وجل کیږي او 12 نور ټپیان دي. د خواجه غار د پولي مومن په سیمه کې د ملي اردو پر پوسټه د برید پاړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د لوګر د ولایت په مرکز پولي عالم کې ناپیژندو وسلوالو یو بل شوونځي هم وسوځولې دي. ولایتي چارواکي ادعا لري چې وسلوالو طالبانو د شوونځیو سوځولو او تړلو ته مخه کړې ده، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په تیرو 3 ورځو کې دا دوهمه شوونځی ده چې سوځول کیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
د ولایتي چارواکو په وینا دغه ښوونځی د مرکز پولي عالم اړوند د جویک په سیمه کې سوځول شوی. یو شمېر ناپیژاندو وسلوالو لومړی د ښوونځي ملازم یا ساتونکی تړلی او بیا یې ښوونځي ته اور اچولی. د لوګر دی ولی وین شمشاد لروی آشنا رادیو ته وویل چې په ښوونځي کې ټول درسي کتابونه وي دري لوازم سوځېدلی دي. د د په وینا په دغه خونځي کې تر زرو ډیر نجونو او هلکانو زده کړې کولې.
د جویک په دغه خونځي کې 1500 هلکانو او 1500 نجونو زده کړې کولې. په دې خونځي کې درسي کتابونه، تحویل خانه، لاس درسي خونه، لابراتوار خونه او نوی ټوکا
دا پتی رو دره او رازو که دویم خونزه ده چه پلوگار که سوزول کیگی. ده سه شنبه پورز هم یوشمیر نمبلو موصلوالو ده مرکز پل عالم اروان ده شولک خونزه ده او را چوالای و او طول لوازم پاکی سوزی دلی و. ترو سر ده خونزه ده سوزول مسئولیت کمی وصلوال دل پرغارانه ده اخیسته. خو حکمتی چرواکی ده وصلوالو طالبانو کار بولی. مگر طالبانو ده خونزه پا سوزولو که لاسلرال رد کردی ده. په همدې حال کې د لوګر حکومتي چارواکي وایي چې د پل عالم اړوند په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې راهیسې د هلکانو انجونو شپږ ښوونځي زده کوونکو پر مخ تړلی دي. د لوګر د ولی وین شمشاد لروي امریکا غږ ته وویل داسې ښکاري چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د دوی پر پټنځایونو د کیدونکو نظامي عملیاتو په غبرګون کې د ښوونځیو تړلو ته مخه کړې ده.
د دې ښوونځیو د تړل کېدو علت په دې وروستۍ کې وسلوال مخالفین لوګر ولایت کې د پلشوي نو دوی بل لار نه لري. دوی اوس غواړي چې د علم او پوهې مخه ډپ کړي او د ښوونځیو تړلو او سوځولو ته مخه کړي.
همدارنګه د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې هم 9 ښوونځي د تېرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا رد کړې چې ګنې د دوی وسلوالو په محمد اغا او پل عالم کې ښوونځي تړلي او یا یې سوځولې دي. هغه زیاته کړې چې له ښوونځیو سره کومه ستونزه نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
در نوریدونکو په کابل کې یو شمیر سیاسي او دینی شخصیتونو په عربستان کې د دینی عالمانو لن هغې ناستې او فتوا چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله ملاتړ وکړ. نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
تیره ورځ په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ سلو دینی عالمانو په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د مسلمانانو وژل حرام وبلل او په دې هیواد کې جګړه وغندله. نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې هم یو شمیر دینی او سیاسي شخصیتونو هم په عربستان کې د دینی عالمانو له دغې پرېکړې هرکلی او ملاتړ وکړ. د افغانستان د خلکو د اجماع ګوند مشر محمد ابراهیم الکوزی وویل په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ هیوادونو فتوا په افغانستان کې د سولې راتګ ته یو زیری او خوشبیني ده. ښاغلی الکوزی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ولس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. هغه وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالبانو وړونو موږ ستاسو نمایندګان ولس ستاسو نماینده دي. خپل ولس تاسو مراجعه وکړئ. راسی بیلون افغانی سوله وکړي. کښېنئ په دې وطن کې موږ درغو. هر ولایت ته چې تاسو غواړئ قومونه ستا، ولسونه ستا، علما ستا، ځوانان ستا او ټول د دې دپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هرکلی ووایي او درسې ستاسو سره خبرې وکړي.
د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس چې په سعودي عربستان کې جوړ شوی و وروسته اعلامیه د مکې مکرمې د مسجد الحرام په څنګ کې په قصر صفا کې خپره شوه چې ټولې خواوې سولې ته راوبللې. افغان حکومت د سعودي په غونډه کې د عالمانو اعلامیه ستایلې، خو د طالبانو ډلې د دې غونډې د مخه ویلي و چې هغوی یوازې هغه وخت مذاکره کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په همدې حال دلته په افغانستان کې هم یو شمیر دینی علما وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. یو دینی عالم محمد عمر شریفي د افغانستان د خلکو اجماع د ګوند پر راټولېدنه کې وویل
57 ممالک اسلامي متفقا فیصله کردن کې
و 50 اسلامي هیوادونو متفقه پریکړه کړې چې افغانستان اسلامي ملک دی. خلک یې مسلمانان دي. جنگ او مقابله پر وړاندې ناروا ده. له دې پرته موږ ملاتړ
اقدام اونها را ما حمایت میکنیم.
اسلامي علماو دا هم ویلي چې بین الافغاني خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موجوده کشاله هواره کړي. هغوی زیاتوي د مسلمان افغانستان اوسنی قضیه باید د تفاهم او مخامخ سوله ایزو خبرو اترو له لارې حل شي. خو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د کانفرانس د اعلامیې په غبرګون کې طالبانو په اعلامیه کې له افغان حکومت سره اوربند او د سولې مذاکرات رد کړي دي. طالبانو ویلي چې په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه د امریکا د متحده ایالاتو د پروګرامونو یوه برخه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون دوام دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او امن په تړاو کانفرانس کې د ترکیې، سعودي، سوډان، اندونیزیا، مصر او اردن په ګډون د 33 اسلامي هیوادونو دینی عالمانو برخه اخیستې وه. په دې کانفرانس کې د ګډون لپاره د پاکستان نه 15 دینی عالمان بلل شوي وو، خو یوازې ډاکټر قبله یاس چې د پاکستان د نظارتي اسلامي کونسل مشري کوي ګډون کړی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ناټو غړي هیوادونه د دې سازمان په پوځي لګښتونو کې په 2% زیاتوالي موافقه کړې ده. د ناټو مشرانو نن هڅه وکړه چې د ولسمشر ترامپ د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو له غوښتنې سربیره د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د امریکا په اوږدې جګړې خبرې وکړي. د ناټو د مهمو بحثونو او د افغانستان په ارتباط تبصرو په اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د ناټو د 9 غړو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، نن پنجشنبه د افغانستان پر سولې، ثبات او د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وستایل.
President Ghani has made a bold
افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د سولې د خبرو په وړاندیز یو بې ساری ګام پورته کړ چې موږ یې ملاتړ کوو. په افغانستان کې د ناټو د حضور هدف د سولې د موافقې لپاره د زمینې برابرول دي چې د افغانانو لپاره به یو لویه بریا وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې هڅه کوي په طالبانو لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي او د دې ډلې مشرتابه ته په کابل کې دفتر پرانیسي. خو ولسمشر غنی ټینګار چې دا کار هغه وخت شونې دی چې طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه حضور ولري، نه د یوې وسلوالې ډلې په توګه. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه برېټانیا او اوکراین افغانستان ته د عسکرو د لیږلو اعلان کړی. اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران هم شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برېټانیا صدر اعظم تریسا می ویلي وو چې 440 نور سرتیری به افغانستان ته ولیږي.
موږ نن اعلان کوو چې ناټو قاطع ملاتړ ماموریت تر چوکاټ لاندې افغانستان ته به 440 اضافي عسکر ولیږي. دا د ناټو غوښتنې ته زموږ لومړی ګام دی.
له دې سره به په افغانستان کې د ټولو برېټانوي عسکرو شمیر 1090 شي. د 440 برېټانوي عسکرو د جملې نه چې د صدر اعظم تریسا می د تک اعلان پک پلیز د 440 برېټانوي عسکرو د جملې نه چې صدر اعظم تریسا می د تک اعلان کړی، نیمایي بل میاشت افغانستان ته ځي او پاتې نوري ښایي د بل کال په سر کې ولیږل شي. دمګړی ناټو ټول ټال په افغانستان کې نږدې 14,000 عسکر لري چې لویه برخه یعنی 15,000 امریکایان دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د هلمند ولسی حرکت چې د غبرګولی په 28مه له شاوخوا یوې میاشتې پلي مزل څخه وروسته له لشکرګاه څخه کابل ته را رسېدلې وه، په تیرو درو اونیو کې په دغه ښار کې د ملګرو ملتونو دفتر، امریکا او روسیې سفارتونو مخې ته اعتراضي غونډې جوړې کړې وې. پرون د پنجشنبې په ورځ د دغه حرکت غړي د روسیې له سفارت څخه د پاکستان سفارت مخې ته ولاړل او هلته یې خپل اعتراض پیل کړ. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د دغه حرکت د ویان بسم الله وطن دوست سره د دغه حرکت د نورو اقداماتو په اړه مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان څخه مو غوښتنې څه دي؟
بس همدا مو غوښتنه ده چې نور په افغان جګړه کې لاسونه ونه کړي، نور له یو شمېر جنګي ډلو سره کومکونه ونه کړي، په افغان خاوره کې مداخله ونه کړي، پر افغان خاوره نور خپل بریدونه پای ته ورسوي. همدا پاکستان و چې امریکا ته زمینه برابره کړه چې د طالبانو نظام اعلان کړ، د پاکستان پر اولس مزاح کړی دی چې دا چې د ولسونو دردونه یو شان دي، دا چې د ولسونو مینه او عاطف غوښتن یو شان دي، تاسو پر خپل هیواد، پر خپل حکومت، پر خپل مسؤلین غږ وکړئ چې نور له دغه حالت خزانه وباس. دې کولای شي چې د یو ګاونډي په توګه زموږ سره شي اړیکې وپالي، خو نه بده مرغه څلوېښت کلونه کېږي چې پاکستان موږ وژني، زموږ عالمان وژني، زموږ ښوونځي راسوځوي، زموږ روغتونونه راسوځوي، زموږ پلونه پلسکونه را بمونه الوځوي. نور بس نور افغانان دغه حالت نسي زغملی، دغه حالت ته نور دوی ته د زغملو وړ نه دی.
څومره ورځې به د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي؟
نه ده معلومه، هفته سي میاشت معلومه نه ده، خو پر دوی به مو دغه غږ وي چې نور باید دوی له دغه حالت څخه لاس واخلي. په لومړیو کې زموږ حرکت سوله ییز دی، موږ هېڅ چا ته ضرر نه پېښوو او نه هم د چا د کارو خنډ ګرځو. خو که چېرې دوی دغه حالت روان وساته، نو ولس اړ کېږي چې د پاکستان د سفارت دروازه ور وتړي او دوی پرېنږدي چې خپلې چارې مخته یوسي.
افغان حکومت او طالبانو نه تاسو غوښتنې لرلې، آیا هغوی ستاسو غوښتنو ته ځواب ورکړي؟
افغان حکومت څنګه غوښتنې منلې دي، خو بیا هم پر ژمنو ژمن نه دي پاتې سوی. هیله مو دا ده چې افغان حکومت پر ژمنو ژمن پاتې شي او د سولې راوستلو لپاره یو ښه پالیسي، یو ښه میکانیزم رامنځته کړي. دغه اوسنۍ د سولې شورا کټ مټ طالبانو د جلب جذب کمیسیون ته ورته شی دی. طالبان جلب جذب لري، هغوی د همدغه کمیسیون له لارې افغان سرتیري او یا هم میشت قومونو ته وایي چې تاسو راځئ زموږ په لیکو کې ځای پر ځای شئ چې جګړه مخته روانه کړو. همداراز بیا د افغان حکومت د سولې شورا هم همدغه کار کوي، پر طالبانو که چې باید تاسو له دوی څخه راجلاسي او د سولې ژوند اختیار کړئ. دوی دی یو داسې کمیټه رامنځته کړي چې هغه یو مخ ولسي وي، د ولس پر باور وي، د ولس لمنځخه وي، له ولس لمنځخه ټاکل شوی وي. همداراز پر طالبانو هم ځخ کړي چې دوی باید افغان حکومت اوربند جواب اوربند ورکړي. طالبانو تر اوسه پرې کتم غاړه نه دی شي، خو دا څوک او څوک د جواب یې نه درکړي. موږ په خاطر چې طالبانو سره نږدې خبرې اترې ولرو، یو لس کسیز افغان شموله هیوا شموله کمیټه موږ هم څه کړي دي. دا هم دې کمیټه دند بدایي چې د هغه سیمه ته چالت جګړه روانه وي، د طالبانو د حکومت ترمنځ ولته خبري اترې کوي، یاله دیش قومونه داخله وي، هغه سیمه کې هغوی به پر روغ جوړی کار کوي، هغوی پر دې کار کوي چې په خپل نواوري چې هغوی ولې جګړه روانه ساتلې ده. دغه کمیسیون چې د خپلواک کمیسیون دی، دا شمول کمیسیون دی، په دې کې هغه کسان یو ځای دي چې عملاً په سیمه کې جګړه روانه دي. همدار هغه کسان دي چې اولس ته محبوبیت لري، طالبان پر دوی باور لري او حکومت هم دوی پر کړونه باندې باور لري.
د کمیسیون به کله خپل کار پیلې؟
کمیسیون به ډیر ژر کار شروع کړي. موږ پر اړیکو کار کوو. لومړی چې په یو شمېر ولایتونو کې اړیکې ورغوو، اړیکې تقریبا اویا سلنه رغول سوي دي. وروسته هغې څخه کمیسیون عملا په خپلو چارو پیل کوي. د کمیسیون دنده به دا هم وي چې هلته په هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي، دوی به کمیټې رامنځته کوي، هلته دوی به بیا نور کمیسیونونه رامنځته کوي، څو هغوی د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي او د هغوی ترمنځ خبرې اترې روانې وساتي.
ستاسو د دغه حرکت وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته حرکتونه پیل شوي. تر اوسه د دغه حرکتونو ترمنځ یو همغږي نه ده رامنځته شوي.
ځینې حرکتونه چې له نورو ولایتونو څخه راپیل شوي دي، هغوی پاک دي او هغوی د سولې هیله لري، د سولې ارمان لري. افغان سوله هیله ده او تمه ده، هغوی زموږ سره ځای شوي دي. ځینې نور حرکتونه چې هغوی دا شان نه لري او هدف یې پروژې وي، هدف یې له یو شمېر اشخاصو سره اړیکې رغول او جوړول وي، طبعا هغوی چې راسي ورک شي یو خواته لاړ شي او هغه خپلې چارې دې شروع کړي.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو واکسیناتورانو له 9000 ماشومانو څخه 10000 ماشومانو ته واکسین رسولی دي. نور حال د ذبیح الله غازی پر پورت کې ووري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان انعام الله میاخیل امریکا غتول دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې هغه 10000 ماشومانو ته لاسرسي موندلی چې حکومت په کې عملیات کړي او په خواه د واکسینو کارکونکو ته اجازه نه ورکول کېده.
چلته د وسوالو فلانه حضور او جنگ موږ ته لاسرسي نه لري. د کوټ روداتو چپلر او ممندري ولسوالۍ په جنوب برخو کې چې موږ لاسرسي پیدا کړی دی، دا غیلی کابل شاوخوا 10000 کوچنیانو ته واکسین تطبیق شوي دي، چې لکې کمپاین شاوخوا لزر ماشومان کم شوی مخکې به مونږ نهه زرو ته لاسرسی نه لرو اوس شاو قانون نه زرو ته لاسرسی نه لرو چې په دې شمېر کې لس زرو تم په دغه څلور ورسالو کې لاسرسی پیدا کړی.
هغه وایي د قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته به ډېر زر نورو ماشومانو ته واکسین ورورسي. د ننګرهار امنیتی چارواکو ویلي چې هغو سیمو کې به عملیات وکړي چې ماشومان یې د پولیو له واکسینو پاتې کیږي او روغتیایي کارکوونکي نشي ورتلی. په ورته وخت کې ځایي خلک پر کورنۍ غږ کوي چې کوچنیانو ته د پولیو واکسینو په رسولو کې ناراستي ونه کړي.
کورنۍ دې خپل ماشومان واکسین کړي، ځکه که دا په یو انسان کې ښکاره شي نو بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي، نو دا ټولو انسانانو ته بیا ډېر ژر انتقالیږي. نو زموږ هیله ده چې د ټولو کورنیو څخه چې خپل ماشومان واکسین کړي.
سږنی کال په افغانستان کې د پولیو نه پیښې ثبت شوې چې درې په ختیځون کې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د بودا یو مجسمه چې د سوات د منګوري په غره کې کیندل شوې ده، د اومې پیړۍ یو تاریخي اثر دی. په 2001 کال کې دغه مجسمه د طالبانو لخوا په بم والوزول شول. اوس دغه ډبرینه مجسمه بیرته جوړه شوې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د بودا دغه مجسمه په سوات کې د پاکستان په شمال کې په داسې حال کې په یو غره کې کیندل شوې ده چې بودا د تفکر په حال کې څرګندوي. طالب یاغیانو په 2001 کال کې دغه مجسمه ډیره زیانمنه کړه.
ما ته داسې ښکاري لکه چې زما پلار یې وژلی وي، نه د بودا ډبرینه مجسمه. دا زما کلتور دی، هغوی زموږ پر کلتور او تاریخ برید کړی دی.
سوات له څو پیړیو راهیسې د بودایي دین د پلویانو لپاره د زیارت ځای ګڼل کېده. تقریبا زر عبادت ځایونه پکې وو. د ایټالوي لرغونپوهانو یوې ډلې د بودا د مجسمې په بیا رغولو باندې څلور کاله کار وکړ چې د اومې پیړۍ دغه مجسمه بیرته روغه کاندي.
دا مجسمه په سوات کې د لرغوني بودایي دین یوه ډیره مهمه نمونه ده، او د دینی سیلانیانو لپاره به چې له بودایي هیوادونو لکه تایلند، جنوبي کوریا او همدارنګه له چین او بوتان دلته راځي، ډیر مهم ځای وګڼل شي.
د بودا مجسمه د سوات په جهان آباد کې چې د سوات د بودایي میراث مرکز ګڼل کیږي پرته ده. د پاکستانی افراطیانو لخوا نه په سوات کې د بودا د مجسمې په بم الوزول د افغانستان د طالبانو د هغه اقدام څرګندونه کوي چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د بودا مجسمه په بمونو والوزوله. د افغانستان د بودا د دغه مجسمې لرغونتوب شپږمې پیړۍ ته رسیږي. د ایټالیا د لرغونپوهانو ډله د سوات د ځایي چارواکو سره په ګډه کار کوي چې د دې درې د لرغونو آثارو په بیرته جوړولو سره دا ځای د بودایانو لپاره په زیارت بدل کاندي. له دې سره به یقینا د سیلانیانو ډالر هم د جګړې ځپلې سیمې ته چې ډېر ورته ضرورت لري راشي.
موږ د نړۍ لپاره ستر آثار لرو چې هغوی ورته رابولو. زه هیله من یم چې پر راتلونکي کې به زه ډېر سیلانیان دلته راشي. هغوی به نه یوازې د دې سیمې په طبیعي ښکلا خوشحاله شي، بلکې ستر تاریخ به یې هم ورته په زړه پورې وي.
که څه هم د سوات دره چې د آسیا د سویټزرلینډ په نامه شهرت لري د څو کلونو شخړو ځپلې ده، خو نن سبا د دې سیمې د څو کلونو لرغونی تاریخ یو بل تصویر خلکو ته وړاندې کوي، او هغه د سولې او زغم تصویر دی. که څه هم طالبانو په سوات کې په 2009 کال کې ماتې وخوړله، خو په دغه سیمه کې په زرګونو خلک ووژل شول او 1.5 میلیون خلک پکې بې ځایه او بې کوره شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.